دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته اساس پام را اړوم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال دفتر ویلي دي چې د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې د افغانستان صادرات 1 میلیارد 111 میلیون ډالر ته رسیدلي د غدفتر د دسمبر په 15مه د صادراتو د زیاتواله د افغانستان په تاریخ کې بې ساري خوده ده د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال دفتر لیکلي دي چې تازه او وچه میوه غالۍ زعفران د ډبر اسکاره پیاز رومیان او هګۍ دا افغانستان نه ایران پاکستان هند تاجکستان ازبکستان عربي متحده امارات او عراق سعودي عربستان چین او قزاقستان ته صادر شوه دي د ماشومان او د ملاتړ د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي دي چې په افغانستان کې تر ټولو هیوادونو د اړو خلکو شمیر ډیر دی او همدا اوس 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د یونیسف په نوی راپور کې راغلي دي چې د ایتوپیا، کانګو، سودان او یمن په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی. افغانستان د هغو لسو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته شدیداً اړتیا لري. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د تهدید له کبله هم د بارنې مرستو تمویل مهمه وسیله بللې ده. همداشان د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو لپاره عالی کمشنر ویلي دي چې د 2020 کال د اگست میاشتې رئیس افغانستان د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا خواته تللې ده. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. چین وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشپړ ډیپلوماټیک د مشروعیت لپاره د سیاسي اصلاحاتو راوستلو د امنیت تضمینولو او د خپلو ګاونډیانو سره د اړیکو ښه کولو ته اړتیا لري. بیجینګ په رسمي توګه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، مګر د دواړو هیوادونو سفیران په چین او افغانستان کې دي او ډیپلوماټیک اړیکې ساتلې دي. د چین د بارنې چارو د وزارت ویان وانګ وین بن د سیشن وی په ورځ د دسمبر په 15مه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا چین به اوس طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ویل دي موږ امید لرو چې افغانستان به د نړیوال ټولنې هیلې ته ځواب ووایي، یو ټول شمول سیاسي جوړښت به منځ ته راوړي، باثباته او اعتدالي داخلي او خارجي سیاستونه به پلي کړي. د بولیویا د پاره د متحده ایالاتو یو پخوانی سفیر ویکتور مانول روچا چې اوس یې عمر 3 کال دی، د دوشنبه په ورځ په دې تورن شوې ده چې لږ تر لږه د 1980 میلادي کال را په دې خوې د کیوبا د پاره جاسوسي کوله. پولیسو ښاغلی روچا د همدې تیر جمعې په ورځ د فلوریدا د ایالت د میامی په ښار کې ونیو. په هغه د بارني هیواد لپاره د ایجنټ په توګه د کار کولو او جالي پاسپورت ترلاسه کولو په شمول ګڼ شمېر فدرالي تورونه لګېدلې دي. د هغه په ضد په شکایت کې ویل شوی دی چې د کیوبا استخباراتي جاسوسانو سره یې کتلي دي او د خپلو سفرونو په حق لري د متحده ایالاتو حکومتي چارواکو ته صحیح معلومات نه دی ورکړي. خاغلی روچا په کولمبیا کې زیږیدل دی، مګر روسیې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړی دی. په انډونیزیا کې د ژغورنې کارکونکو د سه شنبه په ورځ ویل چې په دې هیواد کې د آتش فشان له کبله د 9 مړو د موندل کېدو سره د مړو شمیر 22 ته رسیدل دی. د پادنګ د لټون او ژغورنې د ادارې مشر عبدالملک فرانس پرسا ویلي دي چې د لسو ورکو شو کسانو د جملې نه نه نن مسپخین موندلي د پاتې یو کس د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د سوماترا په ټاپو کې د مارپی د غره د آتش فشان نه د یک شنبه په ورځ اور او ویری په داسې حال کې ډېرې اوچتې هوا ته خبره شوې دي چې 15 کسه دغه سیمې ته تللي وو چې غره ته وخیژي. د هند په جنوب ختیځ کې د یو شدید طوفان له وجې د چنای ښار ځینې برخې اوبو لاندې کړې دي او په سیلونو کې لږ تر لږه 8 کسه مړه شوي دي. د هند هوا پیژندنې ادارې د دسمبر په 15مه ویلي دي چې د مایکانګ طوفان په داسې حال کې د اندرا پردیش ایالت ساحلي سیمې لاندې کړې چې د باد شدت په ساعت کې 100 کیلومتره ته رسیده. په چنای کې موټرونه او کورونه اوبو لاندې کړي دي او په یوې خبرې شوې ویډیو کې یو تمسا د ښار په سړکونو کې د لامبو وهلو په حال کې لیدل کېږي. د طوفان په وجه د ښار د ځینو اغزمن شوو سیمو خلکو په کښتیو کې ځانونه خوندي سیمو ته رسولي دي. په داسې حال کې چې په غزې کې د اسرائیل بمباری روان دي، ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په غزې کې د ولسی خلکو لپاره د خوندې سیمو جوړول ناممکن دي. اسرائیل د جګړې په لومړۍ ورځو کې د غزې په شمال باندې عملیات کول، خو اوس یې د غزې په جنوب باندې هم ځینې بریدونه پیل کړي او د فلسطین ملکی خلکو ته ویلي دي چې سیمې پرېږدي. نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو خبرداري ورکړې ده چې په غزې کې ولسی خلک هیڅ ځای نه لري چې ورته پناه یوسي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې افغان عبدالیان د ضیاء الرحمن اکبر په مرسته د سیشن به پورز د انګلند له الف لوبډلې انګلند لاینز نه درې ورځې لوبه وګټله. دا تمرینی لوبه د یک شنبه په ورځ په ابو دابي کې پیل شوې ده. د انګلند الف لوبډلې په خپلې لومړنۍ پاڼې کې یو سر ودیش منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. جیمز ریو یې تر ټولو ډېرې 250 منډې وکړې او افغان توپ چونکو ضیاء الرحمن اکبر څلور لوبغاړي اوت کړل.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال دفتر وایي چې د روان 2023 کال په یوولسو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو 1 میلیارد او 1.5 میلیون ډالر تر رسیدلی دي، خو افغان سوداګر وایي چې اوس هم دغه هواد د صادراتو او وارداتو ترمنځ د کسر فیصدي کې زیاته ده. اکرام شنواری رپورت را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال دفتر وایي چې د روان 2023 کال په یوولسو میاشتو کې د افغانستان صادرات 1 میلیارد او 1.5 میلیون ډالرو ته رسیدلی. دغه دفتر د اکسپورت ټولنیزه شبکه کې د سه شنبه په ورځ د صادراتو د زیاتوالي د افغانستان په تاریخ کې بې ساري ښودلی دی. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال دفتر ویلي چې د افغانستان په صادراتي توکو کې تازه وچه میوه، غالۍ، زعفران، ډبرو سکاره، پیاز، جلغوزي، رومیان شامل. دغه دفتر ویلي چې دا توکي ایران، پاکستان، هند، تاجکستان، ازبکستان، عربي متحده اماراتو، عراق، سعودي عربستان، چین او قزاقستان ته صادر شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني چارواکي وایي چې په روان میلادي کال کې افغانستان تر اوسه له 1.8 میلیارد ډالر څخه زیات صادرات لرل. د دغه خوني د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي امریکا غږ ته ویل چې د تیر کال پرتله څو کال صادرات خو خاغلی الکوزي ویل چې افغانستان لا هم په کال کې تر 1 میلیارد ډالر پورې مالونه له بحرني
ثبت و شماری که در اتاق تجارت وجود داره اضافه از 1.6 میلیارد دلار است، یعنی نسبت به سال گذشته صادرات ما خوب هستند و اکثر صادرات ما به پاکستان زیاد رفته، اضافه 65% و بعد از به هندوستان و یک تعدادش به چین و همچنان به آسیای میانه و به امارات و خلیج ارسال شده. واردات هم نرمال هستند، تقریبا تقریبا نمیر رو به آخر است ای معلوم نیستند، اما در مجموع شاید در افغانستان تا یک سال در حدود 7 میلیارد ډالر تشونی مل 7 میلیارد ډالر واردات داشته باشه.
که سم د سوداګرۍ او پنګونې د خوني د مدیره پلاوی غړي د افغانستان څخه بهر ته د صادراتو په بهیر کې د سانتیا او یادونه وکړه، خو وی چې د افغانستان په بانکي سکتور باندې لګیدلي محدودیتونه لا هم بهرنیو هیوادو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو سبب ګرځي.
بله، مشکلات فرارای صادرات د داخله افغانستان یې قبل مشکل نه داریم، سهولت ها د ګمرک کو باوجود آمده فساد از بین رفته، اما در انتقال پول مسائل تاجرات بین‌المللی که بالای افغانستان هستند، بانک های ما بند است، پول به وقت و زمان انتقال نمیشه و همچنان تجارای ما به کشورهایی که ما مواد روان میکنیم بدون پاکستان ویزایشان بسیار به مشکل هستند، کسی ویزا نمیده.
خانجان الکوزی طالبان و دوکمت درسمت پیجندل و مسئله هم در سوداگری به برخه که نویستون زی پوتوگایی دکلاوی بیا چی سراغی چی درسمت پیجندل و ستونزا حوارانی شی زلی سیاسی ستونزی با موجودی وی. در طالبان حکمت در افغانستان در صادرات و در زیادی دو در خبر پداسی هل که ور کرده چه در افغانستان در اقتصادی وضعیت پر در نریوال بانک پی راپور که ویل شوی چه پتی یو کل که در حیوات در سوداگری در بیلانس کسر و دیش اشاره 15% زیاد شوی دی. در بانک تیره میاش پی اخپورشی راپور که ویلی چه در روان 2023 کال در جنوری میاش رئیسی در افغانستان در سوداگری در بیلانس کسر سلور اشاره سلور میلیارد دلار تا لور شوی. پداسی هل که چیز تیر 2023 کال پامدی موزه که در سوداگری در بیلانس کسر 3.2 میلیارد دلار او. در نریوال بانک در معلومات و پر اساس در سوداگری در بیلانس کسر در زیادی دو علت در افغانستان در صادراتو کمیدل او در وارداتو در زیادی دو لامل دی. نریوال بانک پدغه راپور که ویلی چی در وارداتو در زیادوالی کچه در خوراکی توکو، در کانی موادو، منسوجاتو، کیمیوی توکو، ماشینالاتو او انتقالاتو پا گرون پر طول وارداتی توکو که لیدل شویده. در بانک ویلی چی افغانستان پر روان 2023 شپیتم کال کې د خپل ټولو وارداتو 20% پورې لیلان څخه وارد کړي چې دغه هوا تر ټولو سر سوداګریز شریک باندې دی. افغانستان له چین څخه 30%، پاکستان څخه هم 30%، او متحده عربي امارات څخه 14% توکي وارد کړي دي. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې پاکستان لا هم د افغانستان سوداګریزو توکو لپاره تر ټولو لوی صادراتي بازار دی، چې د افغانستان د مجموعي صادراتو 15% دغه هوا ته صادر شوي دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو په افغانستان کې د شیعه هزارګانو د خوندیتوب او د اقليمي تغیراتو د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښوولي او په دې اړه د اقداماتو کولو او مرستو غوښتنه کړې. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یونامه په افغانستان کې د شیعه هزارګانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. یونامه نن د ایکس شبکې له لارې په یو پیغام کې ویلي،
تیرمیاش کې د شیعه هزارګانو په وړاندې په کابل، بغلان او تازه تازه په هرات کې زیات تاوتریخوالی شوه. یوناما د قربانیانو سره خواخوږي کوي، د دغه پیښو د مسولینو مجازات او د زیانګاله وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم د هزارګانو پر وړاندې د څېړنو په اړه د یوناما غوښتنه ورغبرګه کړي. ریچارډ بینټ وایلی،
زه په هرات کې د دوه شیا عالمانو د وژل کېدو خوشنوون کو راپورونو ته ګورم. لدی وړاندې هم په دغه سیمه کې یو بل عالم وژل شوی وو. زه د مجرمینو د مجازات کولو لپاره د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کوم.
د افغانستان د شیا هزارګانو د امنیت په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د تیرې جمعې پر ورځ د هرات ولایت د جبرائیل خارګوټی کې ناپېژند وسلوالو په یو ریکشا کې پر سپرو دوه شیا دینی عالمانو باندې په ډزو کې لکتر لګه وته نه وشل او یو تن یې ټپي کړ.
کشتار و ترور علما و مردم اهل تشیع از سوی گروه ها و یا افراد ناشناس مردم را نگران کرده و مردم اهل تشیع افغانستان خواهان پیگرد عاملان این رویدادها از سوی حاکمان فعلی افغانستان هستند و از طالبان که مسئولیت حکومت فعلی افغانستان را به عهده دارند میخواهند که امنیت جان و مال آنها را بگیرد. در غیر این صورت مردم مسلح شده و خود امنیتشان را تأمین خواهند کرد.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د اقلیمی بدلون په اړه په غونډه کې د افغانستان د ناوړه اقلیمی حالت په اړه اندېښنه ښودلې او له ګډونوالو څخه د افغانستان د اقلیمی وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د آسیا و عرب سمندر لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام ویلي،
افغانستان د اقلیمی ناورین په درشل کې دی. موږ باید د افغانستان د خلکو د خوندي راتلونکو او د ځمکې د کورې د خوندیتوب لپاره افغانستان کې د اقلیمی بدلون د تغیر سره مبارزه پیل کړو.
انګیره نه دا چې د اقلیمی بدلون له کبله لتیرو وو لسیزو راهیسې افغانستان له وچکالۍ، بې وخته ورښتونو، د تودوخې لوړې درجې او سیلابونو د زیاتېدو د ستونزو سره مخ دی. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د اقلیمی بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د اسرایل او حماس ترمنځ جګړې په دوام اسرایلی ځواکونو سه شنبه د غزه په ساحل کې په خان یونس خار هم خپل عملیات پیل کړي. اسرایلی پوځیانو په داسې حال کې اوس خپل تمرکز د غزه سوهلي برخې ته کړی چې مرسته رسوونکو سازمانونو د عامو خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اسرایل او حماس د جګړې په اوږدو کې ټول وروستي بدلونونه او نظریات پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوې دي، خو په متحده ایالاتونو کې دا ډول د فلتر یا ارزونې پرته معلومات چې له محتوا پرته خپریږي ګیج کوونکي او تیریستونکي دي، په خاص ډول د سیاسي فکر درلودونکو ځوانانو ترمنځ. برانډن لچ د امریکن پوهنتون محصل او پم پوهنتون کې د امریکایي یهودانو د کمیټې مرستیال دی.
ټول د یهودیت ضد یا د فلسطین د ملاتړ او یا هم د اسرایلو د ملاتړ څخه د ډکو آنلاین محتویاتو په واسطه بمبار کیږي. دا هغه څه دي چې پر انستګرام راځي او کیدای شي د ذهني مشکلاتو لامل شي. زه هم دارنګ وایم دا واخ یعنی یو ویرونکی وضعیت دی چې د ځوان محصل په توګه ورسره مخ وي.
د واشنگتن شاوخوا پوهنتونونو او فاکولټو کې محصلین له نورو کسانو سره خبرې کوي او د هغوی نظریات چې یا د فلسطین او یا هم د اسرایلو ملاتړ وي پوښتي. اسرائیلیان او فلسطینیان په یو ډول د واشنگتن په ملي پارک سیمه کې د خپل قهر او غصې د څرګندولو په هدف راغون شوي وو. طاهر هرزولا د فلسطین لپاره د امریکایي مسلمانانو د ټولنې یو مسؤل دی.
دلته زموږ ټولنه د فلسطینی امریکایانو ټولنه لکه څنګه چې تاسو ولیدل په زرګونو کسان راووتل او خپل مخالفت یې څرګند کړ.
د اکتوبر په اومه پر اسرائیل او د حماس د برید راهیسی چې لامل یې 1200 کسان ووژل شول، د ټولنیزو رسنیو اکثریت محتویات او د خبری رسنیو راپورونه د اسرائیل له خوا د غزه په محاصره متمرکز دي، کوم چې د حماس تر کنټرول لاندې د غزه د روغتیا وزارت په وینا لامل یې 4000 کسان ووژل شوی دي. یو شمېر ځوانان په لاندې شکل د یو طرف پلوي د اړیکو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. ماکس کیتس او فرید عبدالبی د جورج واشنگتن په پوهنتون کې د کین مانز او هیپ په نامه یو آنلاین رسنۍ جوړه کړې چې هدف یې د کالج له محصلینو او نورو ځوانانو سره د هغوی د مفکورو په څرګندولو کې مرسته ده.
And I'm sure there are people
radicalized. دا د یم په دواړو خو کې یو شمېر افراطی کسان شته، خو اکثریت یوازې سهم دي او تر ډیره په دې متمرکز دي چې هغوی څوک دي او نصیب یې څه دی. کډواړه اړخونه په یو خونه کې کینی راځي وایو په جورج واشنگتن پوهنتون کې د اسرائیل او په فلسطین کې د عدالت لپاره او هغوی د یو سات لپاره وغږیږي. هغوی به دا پیدا کړی چې له یو بل څخه کرکه نه لري، هغوی د یو بل د باورونو سره مشکل نه لري. دا یوازې د هغوی د پیژان مسأله ده چې په جیوپولیټیک سټیج کې په ټکر کې دي.
دا ډول غونډې همدارنګه کولی شي د انټرنیټ په واسطه د افراطي شویو ډلو ترمنځ آنلاین اوربند هم راولي، که څه هم هغوی د حماس او اسرائیلو ترمنځ کمزوري دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روکو راست پراونا پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونا پا لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز او ریدلشید.
د امریکا ولسمشر جوړیدو لپاره یوازې سلور جمهور غوښتونکي کاندیدان د روان کال سلورمه او ورستۍ مناظره لپاره پاتې شوې دي. لدې معنی دا هم د چې په 2023 کال کې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو وړاندې د کاندیدانو نه د ډیر ساورېدو فرصت ترلاسه شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
یو میاش وړاندې په 13 مناظره کې 15 کاندیدان وو. اوس د سختو ویټیاو له امله د سلورمې مناظرې لپاره یوازې سلور کاندیدان پاتې شوي دي. هر یو با دوه مهم اهداف لري. لومړی نور نزان جلا خودل او دویم د ډونلډ ترامپ څخه توپیر، یعنی دوی با په پخوانی ولسمشر باندې د نور بریدونو پلټکی وي. د نیو جرسی پخوانی والی کریس کریستی د ترامپ مخالف کاندید په توګه پیژندل شوی، خنورو د ترامپ د پلویانو لاغو سکولو څخه ډډه کړې.
زما پان پښتنه او مشکل دا دی چې هغه مسلې او اندېښنې کومې دي چې د ګوند غیر ترامپ څنګه متحرکوي، یا د ګوند هغه څنګه چې په کلکه د ترامپ ضد ده، یا هغه خلک چې ترامپ ته رای ورکړي، ځکه چې هغه د جمهوری غوښتونکو نوماندو خو خلکو له ترامپ سره د ودرېدو قول نه دی کړی، او ممکن دوی آزاد وي چې د بل چا لپاره د رای ورکولو وړاندیز ولري، په ځانګړې توګه که چیرې ترامپ په خپلو ټولو قانوني مسلو کې ښکیل ښکاري.
د قانوني مسلو سره سره چې پکې یو نوی جنايي تورونه شامل دي، ترامپ په دې سیالۍ کې تر ټولو مخکې دی. د تیر اونې ټول پښتني خای چې ترامپ د فلوریدا والی رون ډیسانټس او د متحده ایالاتو پخوانی سفیری نیکی هلی څخه 60% مخکې دی. ترامپ سلورم زل هم په مناظره کې ګډون نه کوي. د چاشمبي په بحث کې نوی خبره به د حماس نه د يرغمل شو اسرایلیانو خوشی کول وی. کاندیدان په دې اړه د ریپبلیکن ګوند ورته د اسرایلیانو ملاتړ کوي.
زه فکر کوم که څه هم د اوربان په اړه به یو پوښتنه وي چې آیا دا باید شتون ولري یا نه. تاسو پوهیږئ د يرغمل شو کسانو خوشی کېدو ته د دوام ورکولو خبره به کیږي، یا که دا کار بریالی نه وي نو دوی باید په غزه کې عملیاتو ته اجازه ورکړي چې په پای کې د یرغمل شویو د خوشی کولو هڅه وکړي.
دا کاندیدان به د چاشمبي په شپه 2 ساعته وخت ولري چې د جمهوری غوښتونکو رای ورکوونکو ته خبري وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د افغانستان په خوست کې د اهل هندو لډلې یوازې یو سړی پاتې دی او په دغه ولایت کې دوکانداری کوي. وایي هیله لري یو وخت بیرته افغانستان ته لاړ شي او نور هیوادونو ته له دوی کډوالې شوې کورنۍ بیرته وطن ته وګرځي. نور حال په دې رپورت کې اورئ.
دا جلال آباد دی. تر دا څو کاله مخکې پورې پکې اهلي هنودو د وطن هرې تودې سړې پالل شوې. په ملي او کلتوري دستورو کې دا خلک تر هر چا مخ کې وو، خو اوس په دې خار کې له دواه له هنود پاتې دي. په داسې حال کې چې په خواهش مې ارسل ګونو، خو په خوست کې بیا له دې ډلې ایله یو سړی پاتې دی. جگیت سنگ چې خوست کې زیږیدلی و 60 کلن دی. وایي دوی د فریمنګر په نامه لوی کلی لاره او ګڼې کورنۍ دلته آبادې وي، خو وطن کې خپل منځي جګړو د دوی ډېرې کورنۍ اړ کړې چې افغانستان پریږدي او اوس دی دلته یوازې پاتې دی.
بس هغوی لوړې زه پاتې شولم، زه خپل هم بتللم، مونې د خلکو ګرونو دوی سره مې طبیعت په مینه وه او د خلک خلک دي دوی سره مو ژوند ګزاره کېدله. زه پاتې شوم، مشران وو مونږ وو دو تای وو بل سترو متاره تللو او مړي تاویر تللو، غام خدي مو سره شریک وو، مو سره ډېر ډېر مونږ اوس کومکونه کړی دي، مو سره کومکونه کړی دي.
جگیت سنگ تا غشپه د ژوند تر ټولو بد خاطره ور پزړه ده چې د دوی د قوم نږدې ټوله کړي بار شوي او سهار یې هغه خلکو ډک کله خالی وو. دا سړی کلونه کیږي چې د پخلی مسالې او د سبزیجاتو تخمونه خرڅوي. وایي هیله لري چې یو ورځ کډوال شوی افغان اهلي هنود بیرته وطن ته ستانه شي. ګن خوستيان لال سنگ سره خپل ملګرتیا پالی او ای په هغه تیر وختونو په سیخه پښوی
لنان ناس شرلا تاسو تر اس کوله مخته چې کوم سکون دول دو سیدال په خوست ولایت کې د مینې په کلی گئے د سره مو مخه ډیره مینا محبت وا تاګر تاګو مړ ژوند دي ته خې باد ته تر ورترو منځل سونه وکوال ډیره مینا محبت وا
خوست کې مشتو اهلی هنود یو ځانګړی خوانځي لار او یو لوی درمسال هم خود درمسال ډيري برخي رالوي دي او سنگي وازنه سړي دي چې د غلط خپل مزابي رسوم ادا کوي او هيله لري چې کده طالبانو حکومت بیرته ور جوړ کی که څه هم د جمهوریت تروسته یو کلونو افغانستان کې لاسلګون اهلي هونود ژوند کاوه خو په 2013 کال کې په جلال آباد کې د دوی پر سرلارو خلکو لزان مرګي بریډ او بیا د طالبانو د اوسنی حکومت په وایلو کې کابل کې پر دوی بریډونو ګڼ میشت اهلي هونود اړ کړل چې افغانستان پری دي زبیله غزي
درنو اوریدونکو د امریکا اکثر مخالفت چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د نړیوالو سوز او امنیت د ګواخ د معلوماتو د بهانه لمخې د روسي د فدراسیون استادو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه راوبلله چې د اوکران د حکومت لخوا موجوده قانون ته د غوراوی لمخې د یو پیشنهاد شوی تعدیل په اړه کې شکایت وکړي دغه تعدیل څرګندوي چې د غرغلګر حکومت لخوا باید په اوکراین حمله وکړي او له هر هغه سازمان نه کار اخستل پر مخ بوزي مذهبي یا مخالف نه کار واخلي چې په خلکو باندې د نفوذ کولو کوشش وکړي او په اوکراین کې په ژوند باندې د اوکراین حکومت و دارنګ یو سازمان انمل حلقي د روسي فدراسيون دغه قانون لمخې ادا کوي د اوکراین حکومت په اوکراین کې د ارتودکس کلیسا لمنځه یوسي چې د ماسکو لخوا لار خوونه کوي په ملګرو ملتونو کې د امریکا علل بدل استاد رابرټو ډوېل روسي کوشش کوي چې د خپل ایرغل په چوکاټ کولو سره خپل عام قتلونه او نور سرغړونه توجیه کړي په داسې حال کې د خو او ناوړه ترمنځ یو مقدس جنگ برسیره پر نور شانو د اوکراین د مرستي تسنوي بهانه پیوړی کوي موږ ټول باید د دغه ظاهري بڼې لمخې ووینو او د روسي د اشغال لاندې سیمو کې د مذهبي ځپلو د خی مستند او سیستماتیکی پالیسی باندې تمرکز وکړو په 2014 کال کې د روسي د رغل نه راپدې خو د دې په حمله کې د مسلمانانو يهودو د ارتودکسو کلیساګانو ایوان جیکل انو او نور مذهبي دلو زپل شامل دي من د هغو راپورټونو په اړه کې اندېښمن یم چې وايي د روسي اشغالګر چارواکي توقيف کولو په جسمي توګه سرغړاونو شکنجه ورکولو ته دوام ورکوي او هغه کسان د خپل مذهبي عقایدو یا د مذهبي عقایدو د پیروانو پورې مربوطه ډلې بندیانوي او د مذهبي ډلو په خلاف بې اساسه د افراطیت ترورستي یا نامطلوبه غوره کولو نه کار اخلي پادری ایوان روسین د اوکراین د ایوان انجلیکل د خپلې کلیسا د کشیشانو په وژلو په عام محضر کې غمرازي وکړله سفیر ووډ څرګنده کړه د روسي په اشغال شوو سیمو کې کلیسا مجبور کړه شوې وه چې په پټه فعالیت وکړي د ده غوښتنه ساده وه مهرباني وکړي زموږ کړیکه واوري موږ ټول باید دا واورو موږ ټول باید اوس په ډیرو خو مستند شوو راپورټونو کې هغو واقعیتونو ته نظر واچوو چې روسي په تیر وخت کې هلناکي اداوي اکړې وي چې په دې کې د روسي د بیرحمه بمونو اچول او د توغندوی او حمله شامل دي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غ سر مخالف چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
اشاره جوړه. زموږ خبری خبرونه مو اوریده. مستاسو نن په دې اجازه غواړو چې